السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسیګر سلور بجې شوې دي ساني ساجمل بدل سره په روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړی کې بتاستا د خبر پښتونخوا د پاکستان د سن نور برخه په اړه ریپورتونه وړاندې کو د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله هم لرو خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د فرخنده اسد نه اورو
السلام علیکم لمړی د خبرونو سټکی د کورمه د خرلاسي او پکتیا ترمنځ تجارتی لار نن بیرته خلاص شوه تحریک تحفظ آئین پاکستان د یاد پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ په نوم د حکومت مخالف شپږ ګوندی اتحاد د چمن د پرلت فوملاتر نن په ټول بلوچستان کې په یجام هړتال اعلان کړي او د ایران د وجل شوي ولسمشر د جنازې مراسم سبا ترسره کیږي. د خبرونو تفصیل د کورمه ضلع د خرلاسیو لاره نن سهار خلاصه کړل شوې ده. په کورمه کې د تجارانو د ټولنې ځایي مشر سید مبین حسین د خرلاسیو پکتیا ترمنځ تجارتی لارې په اړه مشال ریډیو ته وویل چې پر لاره د گاډو تګ راتک پیل شوې دي. نوموړی زیاتوي چې هلته د تلاشي او ګمرک نظام هم فعال شوی.
بالکل سوی خپل ټیم نه لار خلاصه ده. گاڑی اوپٹنگ آوشو ان آوشو کراسنگ شروع دے تقریبا 50-60 گاڑی وقت لرو زیاد بوخ دی 50-60 دامات او خیل بس شروع دی گاڑی
یا د لارې له هغه وروسته تړل شي چې د مې په 14 او 15 د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ پنخته کې دوانو غاړو ته مرګ جوړه باخته. د ډیورنډ کرخې د دوانو غاړو د مشرانو په حالو زلو هغه جګړه ودرېدلې و لنن څخه د خلاصي او تجارتی لار هم پرانستل شو. تحریک تحفظ آئین پاکستان یا د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ په نوم د حکومت مخالفه شپږ ګوندی اتحاد د چمن د پرلت په ملاتړ نن د مې پر 27 په ټول بلوچستان کې په یجام هړتال اعلان کړی دی چې په دې لړ کې د بلوچستان څخه نورو صوبو ته تلونکي لارې د هر ډول ټرافیک پر مخ تړلې وي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د چمن د پرلت غوښتنې دی ومنل شي. بلخوا سیم صوبي او نورو سیمو نه بلوچستان ته تلونکي خلک وایي د لارو بندېدو سره یې ستونزې زیاتې شوې دي او په تګ راتګ کې مشکلات لري. د چمن پرلت 2023 کال د اکتوبر له 27 راهیسې روان دي. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت دی افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت شرط ختم کړي خو د پاکستان حکومت دا نه مني. د پرلتوالو حکومت ترمنځ په وار وار مذاکرات هم شوي دي خو هر ځل ناکام شوي. په قرغیزستان کې د بهرنیو زده کوونکو خلاف د تاوتریخوالي د پیښو وروسته نږدې 2200 پاکستاني زده کوونکي خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دغه زده کوونکو د بشکک په نړیوال پوهنتون کې زده کړې کولې. د هغه پوهنتون یو انتظامی مشر د مې په 14 خبریالانو ته ویلي چې زیاتره زده کوونکي اسلام آباد ته ستانه شوي او ځینې په بشکک کې د خپل زده کړو په خاطر سار دي. د قرغیزستان د تعلیم مرستیال وزیر رسول عباس بیگ پر پاکستاني او هندي زده کوونکو تشدد او یا حمله کول یو شرمناک عمل ګرځول او ویلي دي چې له دغه سره د قرغیزستان په جنګلو ته تاوان رسیدلی دی. په قرغیزستان کې د مې پر 18 او 13 ترمنځ شپې مهال د تاوتریخوالي په پیښو کې لسکونه زده کوونکي ژوبل شوي چې ډېر یې پاکستانیان وو. د قرغیزي چارواکو په وینا د بهرنیو زده کوونکو پر ضد د خلکو غوسه تر هغې وروسته وپارېده چې مصریانو او ځایي خلکو د نښتو یوه ویډیو پر انټرنیټ مشهوره شوه. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه په خوانی مشر شیر محمد خان نن د مې پر 27 په سواد کې خبرو ته وسپارل شو. د هغه عمر یو او یا کال وو. د مې پر 14 د اوږدې ناروغۍ وروسته په روغتون کې وفات شو. شیر محمد خان وکیل او د بشري حقوقو فعال هم پاتې شوی او په 2012 کال کې د سواد د وکیلانو د ټولنې مشر هم وو. هغه په خیبر پختونخوا کې د لادرکه کسانو لپاره په ګڼو مقدمو کې وکالت کړی چې لامل یې ګڼ شمېر لادرکه کسان کورونو ته ستانه شول. شیر محمد خان د بشري حقوقو لپاره اوږده مبارزه کړې او په دې لړ کې زندانونه هم تیر کړی دي. هغه د زده کوونکو سازمان پښتون سټوډنټس فیډریشن په پخوانیو مشرانو کې وو چې د خپلې مبارزې پر مهال یې جیلونه هم خوړلې دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ایران په مختلفو ښارونو کې نن د مې پر 27 د ایراني ولسمشر د بهرنیو چارو د وزیر او ځینو نورو لوړپوړو چارواکو د غمرازۍ او ویر مراسم ترسره کیږي. ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالحیان او ځینې نور بلپوړي چارواکي د مئی په 19مه د هلیکاپټر نسکورېدو په حادثه کې وژل شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی پرون 15 ورځنی ماتم هم اعلان کړی دی. نن د ایران په تبریز ښار کې چیرته چې د هلیکاپټر د نسکورېدو پېښه شوې په زرګونه خلکو د ویر په مراسمو کې برخه واخیسته. بلخوا سرکاري خبري ادارې ایرنا پر خپل ایکس پاڼه د ولسمشر رئیسی او د بهرنیو چارو د وزیر امیر عبدالحیان د تابوتونو یوه ویډیو هم خپره کړې ده. ایرانیو چارواکو ویلي چې د رئیسی د جنازې رسمي مراسم به سبا د مئی پر 2مه په سر ښار تهران کې ترسره شي. بلخوا د ایران حکومت اعلان کړی چې د ولسمشر رئیسی له وژل کېدو وروسته د روان جون پر 3مه د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. په عین حال کې مرستیال د بهرنیو چارو وزیر علي باکری د هغه هیواد موقتی د بهرنیو چارو وزیر اعلان شوی. د امریکا په ګډون یو شمېر نړیوالو هیوادونو د ایران د ولسمشر بهرنیو چارو وزیر او په هغه حادثه کې د ځینو نورو ایراني چارواکو پر مړینه خپګان ښودلی. دا خبرونه
خبرونه هم د فرخنده اسد ناوړې د ورسو د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته د کرمې د خلاصو لارې چې د افغانستان پکتیا ولایت سره تړل ده بیرته پرانستل شوې ده. د لارې د پاکستانی وسواکونو او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو ترمنځ د مې په 14مه له ډز وروسته تړل شوې وه. پاکستانی چارواکو ویلي وو چې په دې پیښه کې وسکر وژل شوي او لس تنه زخمیان شوي دي. بلخو د افغان طالبانو حکومت ویلي چې په نخته کې شپږ تنه زخمیان شوي. نور حال طارق اورګزی را کوي.
دا خلاصو پکتیا لار چې په 14 مئی د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ جګړه تر شروع کېدلو پس تړل شوې وه نن سهار خلاصه کړه شوه. او په خلاصو کې چې کوم د تاجرانو اتحادیې مشر دی سید مبین حسین هغه ما سره خبرې وکړلې چې دروازه خلاصه ده او په هغې له سهاره تر اوسه پورې شپېتونه زیات ګاډي چې کوم دي هغه اخوا واورېدل. کله چې جنگ شروع شولو نو د لار چې کوم دی په دې باندې لاملونو ډک ګاډي په لارو کې چې کوم دی هغه ولاړ پاتې وو. او بله دا چې په ګاډو کې سامانونه هم د خرابېدو یره وه. نو نن د لار چې کوم دی دا خلاصه شوله او د دې لار د خلاصېدو چې کوم دی هلته د دواړو ولسونو ترمنځ مذاکرات شوي په هغې کې په دواړو حکومتونو دا غږ پورته کړی شوی چې دا لار دې خلاصه شي. خو چونکې دغه خلاصو کې چې کوم دا ټرمینل دی په دې کې تلاشه او ګمرک چې کوم نظام دی هغه خراب شوی وو نو په هغې کې کار روان وو او هغه کار چې کوم دی دا پرون هغې باندې کار کمپلیټ شو او هر څه نظام چې دی بیرته فعال شولو. پرون چې کوم دی په لارو کې چې څومره هم ګاډي وو هغه یې د ټرمینل ته رادن نه کړل او نن چې کله لار خلاصه شوله نو هغې دا ټول نظام چې کوم دی وشولو د هغې هر څه وشولو هغه بیا اخوا چې کوم دی خپلو منزلونو په لور چې کوم دی اور پرېښودل.
اوریدونکو مشال لیډیو د ورسو د یو بل رپورټ طرف ته پرند خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ترڅنګ د حکومت استازو هم په خپلو ویناګانو کې د فندونو د نشټوالي شکایت کړی دی. په سنگری ډول د ملکن ډیویژن او قبایلی ضلعو استازو ویلي چې حکومت ورسره کړې شمنې نه دي پوره کړې او خلک په صوبه کې د سم کېدو باوجود له بنیادي سهولتونو نه محروم دي. دا بیانونه په داسې حال کې ورکړل شوي چې تېر ورځ د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنډاپور ویلي وو چې د قبایلي ضلعو پرمختګ ته سنگری پاملرنه کوي. نور حال غلام غوث
د باجوړ ضلع نه په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې کامیاب شوی غړي انور زیب خان تیره ورځ د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د باجوړ نه تر وزیرستان پورې په قبایلي ضلعو کې د پام وړ د پرمختګ کارونه نه دي شوي.
مونږ که سړک نشته دی، مونږ که سپتال نشته دی، د باجوړ نه واخله د وزیرستان پورې زمونږ مسائل زمنگ پاسماندگی دا یو شاند سپیکر سے منگ بد چوک پورے دا پاسماندگی برداشت کرو. منگ بد چوک پورے زمنگ زوانان بپیندئی تا او لاہور تا او کراچی تا د بالش پیٹھائی میں غاری ترتلی او بالش پکئی آیا منگ پاکستانیان نیستو.
د کورمی قبایلی ضلع سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي علي هادي په خپل وینا کې په کورمه کې د تعلیم، سیاحت او سړکونو او نورو سہولتونو د کمی ذکر وکړو او زیاته یې کړه.
2024 میں ہم بیٹھے ہیں، بدقسمتی کی بات یہ کہ ابھی بھی ہم پانی مانگ رہے ہیں، ابھی بھی ہم روڈ مانگ رہے
ہیں. لبد مرغا مونږ اوس په 2024 رشتم کې هم اوبا او سړک غواړو. پکاروا چې مونږ د پوانتونو خبره کوله نړۍ د کوم ځای نه کوم ځای ته ورسېدله او مونږ اوس هم د سړک او اسپیټال د غوښتنو نه یو راوتلی. د برزیر د کوهستان د سیمې د اسمبلی غړي ګل ابراهیم خان سیلانی سیمې کومراټ ته د پاملرنې غوښتنه وکړه او هغه وویل چې په سیلابونو او بارانونو کې د هغه په سیمه کې ډیر زیانونه شوي دي او په کار ده د هغه د سیمې سړکونو او پولونو ته دي پاملرنه وشي او د سیلګرۍ د پرمختګ لپاره دي هغلته کې ګامونه پورته کړي شي.
اگر دا حکم کو چرا پاتراک نے کمراٹ پورے دا روڈ چکم دے دا جوڑا ہوئی دی 44 کلومیٹر روڈ جی دا پاتراک نے کمراٹ پورے منظور شو دا دفتا درخواست دا کو چرا دا کمراٹ روڈ دیتا دکون نے زیادہ توجہ اور کور پکار دی چی دیتا لکوٹو گورستا جی.
د قبایلی زیلو او ملکن ډیویژن د اسمبلی بیلابیل غړو په یادو سیمو کې د روانو 15 کلونو پوري د ټیکسونو نه عملی کولو غوښتنه هم وکړه. حکومتي غړو په خپل سیمو کې د پرمختیايي کارونو او ټیکسونو نه لګولو غوښتنه په داسې حال کې کړې دي چې په پښتونخوا صوبه کې په دریم ځل د محل د تحریک انصاف د آزادو امیدوارانو حکومت دی. په پیښور کې خبریال او شینون کې فدا عادل په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي چې یو خو د تحریک انصاف په پخوانیو دوو صوبایي حکومتونو کې په پرمختیايي پالیسیو په تسلسل سره عمل نه و شوی او بل دا چې مرکز د قبایلي زیلو په اړه کوم د پرمختګ جمعنه کړی و هغه نه ده پوره کړی، نو ځکه د دغه سیمو حکومتي غړي هم په خپلو سیمو کې د پرمختیايي کارونو غوښتنه کوي
چې کوم مرجر داغي شوی دی داغي د پاره سرتاج عزیز کمیټې کې یو وعده شوی و چې لس کال پلان وي او لس کالو کې بدیتا 1000 ارب ملاويږي سالانه 100 ارب روپے به ملاويږي خو څه پورې هغه 100 ارب روپے دیتا پورا نشوي په یو کال کې هم مونږ داونه قتل نو ډیره زیاته ذمہ واری د وفاق هم جوړیږي په دې حق لا چې هغه خپل کردار ادا کړي او زموږ مسله کې هغه وعده پوره کړي چې کوم د خلکو سره د قبایلی سیمو خلکو سره قبایلی عوام سره پدې کې د صوبایي حکومت کتا سو خبرو کې نو صوبایي حکومت د دې لړۍ رضایت جڑا فریاد کوي چې موږ سره فند نشته موږ سره وفاق مدد نه کوي وفاق موږ ته بقایاجات نه راکوي یا غرنګي فندز نه راکوي چې څنګه موږ ته پکار دي خو دې نه مخکې فندز غرنګي نه دي ملو شوی که په مرکز کې عمران خان هم وزیر اعظم او دلته محمود خان وزیر اعلی او نو پاغي کې هم لکه موږ ته د صوبې ته پوره بقایاجات نه دي ملو شوی.
تر دې وړاندې د پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور د تیری جمعه پورز د اسمبلی غونډې ته په وینا کې له وفاقي حکومت په سختۍ سره د صوبې د بقایاجاتو غوښتنه کړې وه او وزیر اعلی دا هم ویلی وو چې د قبایلي زیلو پرمختګ ته به هغه په خپل حکومت کې خصوصي پاملرنه کوي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د شمالي وزیرستان په شوه سیمه کې د وسلوال لخوا د ړنګ شوي سکول یو وار بیا فعال شوی دی. د سکول د بیا ودانۍ کارونه د وزیر اعظم شهباز شریف په احکاماتو شوي دي. د جنکو د سکول د مې پاتمه د شپې مهال په بمونو ړنګ شوی و. د سیمې خلکو د حکومت د اقدام ستایلی دی او د سکولونو د امنیت غوښتنه یې ترې کړې ده. نور حال عمر وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان شوه کې وسلوالو لخوا د انجونو الوزول شوی سکول د وزیر اعظم شهباز شریف په احکاماتو بیا مرمت شو او د سیمه انجونو په کې زده کړې بیا پیل کړې. یاد سکول یا خونځای د مې په اتمه د شپې وسلوالو په بمونو سره الوزولی و. د لړکې یاد سکول یا خونځي کې د مې په شلمه یوه دستوره وشوه چې پکې وفاقي ډیپټي سیکرټري تعلیم ریاض خان د سکول انجونو ځایي مشرانو او فوزي چارواکو ګډون وکړ. وفاقی ڈپٹی سیکرٹری تعلیم ریاض خان دستورے تا وینا کے وویل چې د وزیر اعظم شہباز شریف په امر یې د سکول دورا وکړه. په یوه اونۍ کې الوزول شوی سکول بیا رغونه وشوه. او د ښوونځي انجونو ته لپټاپ، کرسۍ او نور سامانونه هم ورکړل شول.
د سکول اکسپلوسیو موادو باندې ډیمیج شوی و، یا چې کله دا په میډیا باندې رپورټ شول په دې باندې پرایم منسټر آف پاکستان فوراً نوټس واخیستو. یا 10 مئی باندې زما چې کوم سیکرټري صاحب دی هغه ماته وویل چې ته به ځان ورسوي، د دې فوري توګه باندې به اقدامات والی چې دا دوباره بحال شي، ری فنکشنل شو او ماشومان یې تاسو په مخ کې خپل کلاس روم ته لاړل. بلا خو زمونږ ترجیح دا وه چې را د سکول بحال شي او د تعلیمي چې کومه سرګرمي وه هغه هغه خپل چې کوم مومنټ به مو هغې سره روان شي. نو الحمدلله نن سکول خو روان شو، ګراوند دی او د نور کوم ترانسپورټ مسالې دي اب هم رو رو همراو.
د یاد سکول مالک بهادر پښتین مشال ریډیو ته وویل چې کامی او نړیوالې رسنیو لخوا د سکول الوزولو پیښه ریپورټ کېدو پس وزیر اعظم د سکول بیا ټول مرمت وکړ او سامانونه یې ورکړل چې په دې اقدام یې ستاینه کړې. ورسره نورې اسانتیاو ورکولو ژمنې هم وشوې.
نېشنل او انټرنېشنل سکیما میډیا د هغه خبره چکا کړله او دنیا کونس کونس ته ورسوله. هغه باندې بیا حکومت شبا شریف سکیما اکشن واخیستو. کیمرې چې کیمه ډمج شوې وې په اول نه یو کشلې جوړې کړلې. بورډینا فرنیچر او کروم لپټاپ وی دا ماشومونه ته هغه یې ورکړل. او آفیس ته کمپیوټر چې څه شی وی لکه آفیس خپل کمپیوټر یې وړی وی نو هغه هر شی دوباره وته ملاو شول. سکول یې په شوکشلي انداز کې چالو کړ. دغه سې چې کیم جی او سی او سپینوام کمانډنټ دی هغه خپل وعده کړی دی او چې سکول یې وامه جو شغاته اداره دی چې موږ د پښتون ولا جوړاوي.
د یاد سکول پرانسته په موقع یو سوز د کون کوانجونو خپل احساسات داسې شریک کړل.
مونو ما سوال د پځې پر په کلاس کې یو امیر ناسوش په مخته یو بام سکول په مامینا نور ځولې دا چې لایته مخ چې بیا نو نور ځوي هیڅ مشته حکومت جوړ کړ.
مونو بشرا دای د پدریام کلاس کې یو د ډیر شکریا ته ځکاوی چې د یامره بیا سکول ته جوړ کړ چې دا لښتا بینر کړل. زه ډیر زړه ډاکټر اجرویا خپل علاقه پر او زه خدمات کړم.
ملاله دای بش ډیر خوشی چې مشتي سکول جوړ کړ. میجو تعلیم درسته.
وزیر اعظم په احکاماتو دوره کون کو چارواکو وویل چې دا دوی په نگرانی کې یاد سکول په اونۍ کې بیا مرمت شو. انجونو د غلط زده کړې بیا پیل کړې او راتلونکي کې به ورسره مرستې جاری ساتلې شي او د سیمې انجونو ته تعلیمي اسانتیاوې ورکوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خبر پختونخوا وسیراله علي امين ګنداپور په هدایاتو نن د کرغستان بشکک ښار ته ځانګړې الوتکې لیږدول شوې دي چې پکې الته د نارام حالاتو له وجې ګیر شوي کسان راولي. وزیراله د دې لپاره د 2 کروڑ روپو منظوري هم ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د مې 18 او 13 ترمنځ د شپې مهال ځایي خلک د بیلابیلو پوهنتونونو، هاسټلونو، د زده کوونکو شخصي استوګنځایونو ته ننوتل او د چارواکو په وینا لږ تر لږه 140 پورې بهرني زده کوونکي په وهلو زخمیان کړل. په زخمی شوو کې پاکستانیان هم شامل دي. د کرغیزي چارواکو په وینا د بهرنی استکونکو پرسید د خلکو غوسه تر هغه وروسته وپارېده چې د مصریانو او ځایي استکونکو د نښتو یو ویډیو په انټرنیټ خپره شو. په دې اړه نور حال شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا حکومت وین بیرسر محمد علی سیف مشال لیډو ته ویلي چې د وزیر اعلی د اعلان سره سم به د کرغستان لپاره ځانګړې الوتکې ځي او تر 600 زده کوونکي به د هغه ځای نه پیښور ته راولي. د نن وړاندې د مې په 19 وزیر اعلی علي امین ګنډاپور خپل یو ویډیوي اعلان کې ویلي چې خپل ذمہواري ګڼي چې نه یوازې د پختونخوا بلکې د نورو صوبو خلک هم خوندي خپل ملک ته واپس راولي. صوبایي حکومت وایي د لپاره 6 کروڑ روپۍ هم جاري کړي دي. دا چې د یو داسې معاملات چې پکې بل ملک د پاکستان خارجه دفتر پاکستان پاکستانی سفارتخانه او بیا مرکزی حکومت وړاندې لګیاوی، نو صوبای حکومتونه کولی شي چې دغه مرکزی محکمو ادارو یا حکومت یا خارجه وزارت د سلام مشورې بغیر پکې خپل کردار لوبوي. عبدالولی خان پونتون مردان کې د نړیوالو اړیکو انټرنیشنل ریلیشنز ډیپارټمنټ ډاکټر عبدالشکور وایي چې ترکمه د خارجه دفتر او ځینې مرکزی یا اړوند ادارو لکه سیول ایویشن اتارټی یا د هوایي ځواکونو محکمې اجازت نوي ترلاسه شوي، دا ممکن نه ده. خو کچره دغه اړوند محکمو سره سلام مشوره شوي، نو بیا صوبای حکومت کولی شي چې داسې ګام پورته کړي.
دا د پاکستان د مرکزی حکومت کار دی، د خارجه د وزارت خارجه زما په خیال کې د خیبر پختونخوا حکومت دا بیان ورکول چې لکه دا مونږ هغې لپاره سپیشل جهازونه لیږو یا روباس، زما په خیال دوی کار نه لري.
ولې په دې لړ کې مو بیا د صوبای حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف نه وپوښتل، نو دوی مشال لیډو ته وویل چې بالکل چې کوم قوانین دي هغه هم، او دې لړ کې اړوند محکمو او چارواکو سره خبرې هم شوي. نو وروسته له هغې صوبای حکومت دا پریکړه کړې ده.
پاکستان
کے پاکستانی سفیر سره هم وزیر اعلی خبر اتری شوی دی، او له هغه وروسته دا پریکړه شوی ده. بلکې قرغستان کې غیر د ځکونکو نه علاوه هلته کار روزګار کوونکي پښتانه او نور پاکستانیان هم د سختو ستونزو سره مخ دي. دوی ګیله لري چې د ځکونکو لپاره حکومت هم اواز پورته کوي او میډیا هم، خو چې کوم مزدور کار او روزګار کوونکي دي هغوی لپاره څوک هم اواز نه پورته کوي. دا چا صدې محمد جان وای
راغه یو مدل ته بشکیک تقریبا د پنځم میاشت خود د سټوډنټانو غو مسلې شروع شوه دي. مزدور او سټوډنټ ورکر مرکر سره ګوري نه، خو بس په خلکو را باندې کړي دي، پټول باندې چړو چاکوانو باندې وال کوي، او دی خو میډیا والا یو قسم نه دا شو کوي. دلته نن درې مورز د مزدوران چې کم د ټول په کمرو کې باندې بار دکان ته نه پریدي، دکان ته چلیار چې سوداګان به نه خرڅي، پیسې ته والی وال ټکول وسره وکي، او د حکومت څومره आवाज جته نو سرب د دې د پاره چې دی چیرې سټوډنټ ګیر دو سټوډنټ دا سره سټوډنټ دلته ورکر هم مغي سره پسو شوې دي، ته 2000 نه زیات دلته ورکر دي.
خو بیا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هم خپل اعلان کې ویلي، او د حکومت ویان بیرسټر محمد رسیف هم چې نه आवाज د کون کی بلکې نور پاکستانیان هم کولی شي چې په ګوګل فارم کې دوی سره رجسٹریشن وکي، او یا په دې واتس اپ نمبر 03-44-09-55-55-00 دوی سره تماس ونیسي، او دغه کسانو د کورنۍ غړي هم کولی شي چې د خیبر پښتونخوا حکومت سره تماس ونیسي، او د هغې لپاره د پی ڈی ایم ای یا د قدرتي افتونو د نظم ادارې چې کوم ویړیا ټلیفوني شمیره ده 1-00 په دې باندې صوبای حکومت سره تماس ونیسي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
پدې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د سړي په لاس کې نه نو ډیر نه چې د هغه کې هغه خزي ته نه
چې خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اټ نو
حکومت تیر شو ډېر یونیورسٹی نه ډېر سي جو کو کالجونه خو له جنو کو د سکولونو مها کمې دي لکه کم چوران دي.
تاندې هلي
د هرې جمعې او اتوار په ورځ له مشال رادیو سره.
د خیبر پختونخوا د خوراک وزیر ظاهر شاه تورو ویلی دی چې دوی به د پنجاب د کروندګرو نه نیخ پنی غنم اخلي. په 19 مې په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال دویل چې د کرنې د توکو د ذخیره کولو د خدمتونو اداره پاسکو په دوی غنم په ګرانه بیه خرڅوي او کروندګري ارزان ورکوي. دویل چې د دې پریکړې سره په صوبایي حکومت 10 ارب روپۍ بچت به وکړي او 3 لک ټنه غنم به واخلي. دا خبرې په داسې حال کې شوې چې په ملک کې د غنمو د زیاتوالي بحران دی، او په داسې حال کې چې فصل هم ښه شوی دی. نور تفصیل د راشد خټک په رپورټ کې اورو.
په نولسمه مې په اسلام آباد کې یو خبري غونډه کې د وینا په مهال د خیبر پښتونخوا د خوراک وزیر ظاهر شاه وویل چې پاسکو دوی ته څلوېښت کیلو غنم په 15,600 روپۍ ورکوي، خو کروندګر دغومره غنم په 3,900 روپۍ ورکوي. د وویل چې دې سره به صوبایي حکومت د 10 ارب روپۍ بچت وکړي او 3 لک ټنه غنم به واخلي. د دا هم وویل چې صوبایي حکومت 12,000 ټنه غنم د خیبر پښتونخوا د ځایي کروندګرو نه اخیستي دي، خو د خیبر پښتونخوا کروندګر وایي چې دوی د ډېرو ستونزو سره مخ دي او په حکومت غنم خرڅول د کړاو نه ډک کار دی. په صوبایي ضلع کې د منری سیمې یو کروندګر مقدم خان په دې اړه مشال رډیو ته وویل
چې تیر کال کلا دو غنمو لو او تریشر کې دو نو دو غنمو 50 کیلو دلتا 25,200 روپے من. اوس دلتا کې حکومت ته د زمیندارو نه غنم اخلي او یو سنټری هم هو د عالم آباد پر روډ باندې قائم کړی دی، خو هلته د سحر نه چې زمیندار راشي نو ډیر وخته پورې ولاړ. یو ډیره غټه مسله په هغې کې دا ده چې ته به غنم اوس ټوله ورځ به په قطار کې ودرېږي او ستانې اخلي 4,875 روپۍ 50 کیلو، او وایي چې دا زمین په معیار برابر نه دي.
د خیبر پښتونخوا د خوراک وزیر دا هم وویل چې دوی ټول غنم د ځایي کروندګرو نه نشي اخیستی، ځکه چې د غنمو معیار هم باید په پام کې ونیول شي. د خیبر پښتونخوا د کسان کوارډینیشن کونسل جنرل سیکرټري لیاقت یوسفزی وایي چې د دوی په صوبه کې دومره غنم نه پیدا کیږي چې د حکومت ضرورت پوره کړي، ځکه د نورو صوبو نه هر کال غنم اخیستل کیږي.
سږنی کال باندې د زمیندارو چې کم دی نو ډېر زیات کاسټ پروډکشن چې کم دی نو هغه سیوا شو، او د عامو زمیندارو دا تمه وه چې چا غنم کرلی چېر د غنمو ریټ چې دی نو دا به د 2,000 روپو پر منت ځي. خو دلته کې بدقسمتي داره چې داسې یو ټایم کې چې بالکل په پاکستان کې د سند او د پنجاب د غنمو فصل تیارو په فروری کې د 2.5 نوالي تر 15.5 میټریک ټنه پورې غنم د بار نه راغوښتی شو، او دغه اثر دا وشو چې اوس په ټول پنجاب کې د غنمو یو بحران روان دی.
خو په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د ډان ورځپاڼه د اقتصادي چارو رپورټر خلیق کیانی وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د پریکړې سره به د پنجاب کروندګرو ته ډیره ګټه ونه رسي.
کے پی گورنمنٹ کا جو فیصلہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ فارمر سے خریدے دی گئی،
خیبر پختونخوا حکومت وچ تکروندگرن نے بنیخ پنیر غنم اخلی، خزما د معلومات مطابق اس تکروندگر سره ډیر لگ غنم پاتې دي. ډیر غنم خوغوی پتاوان په ارتیانو خرڅ کړی دي، چرته چې لګډر پاتې دي د هغوی نه به واخلي او زمیندارانو ته به نغد پیسې په لاس ورشي. البته خیبر پختونخوا حکومت ته به ارزان غنم ملاو شي. د خیبر پختونخوا سو به ضرورت دومره ډیر نه دی، د دې پریکړه سره به د غنمو په بحران هیڅ مثبت اثر ونه شي.
چنه جو پرایس اوس کې په تو فرق نه پړېږي.
دو ورځې وړاندې د پنجاب حکومت یو امرنامه جاری کړی و چې د غنمو د سمګلنګ د مخنیوي هدایت پکې شوی و. ځینې خلکو داسې انګېرله چې ګواکې د پنجاب نه نورو صوبو ته په غنمو وړلو بندیز لګېدلی دی، خو د پنجاب د خوراک وزارت د دې په سپینوي کې وویل چې د غنمو په وړلو هیڅ بندیز نشته. د پاکستان مرکزی حکومت د نگران حکومت په وخت کې د غنمو راغوښتلو پریکړې د پلټنو لپاره یو کمیټې هم جوړه کړې ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده. کد روانو چارونا ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
د پښتو وتلې سندرغاړې ګلپانی د مې په 19مه د پېښور پولیسو ته شکایت کړې ده چې یو تن یې زوروي د دې کور مخې ته په ګنټو ګنټو ناست وي او د دوی کور ته د ننوتو هڅه کوي. پولیس وایي چې دغه تن یې نیولې ده او پر ضد یې د زورونې او بغیر له اجازه کور ته د داخلي دو مقدمه درج کړې ده. نور تفصیل د مجید بابرنه.
د پېښور پولیس وایي چې د وتلې سندرغاړې ګلپانې د زورونې په تور یو کس نیولې چې عدالت جیل ته استولې. د مئی پر یوویشتما مشال ریډیو سره په خبرو کې د پېښور د شرقي پولیسو تانی یو چارواکي سید علی شاه وویل چې د مئی پر 19مه دوی ته د سندرغاړې ګلپانې لخوا په ټلیفون یو شکایت درج کړل شو چې یو کس یې د کور مخې ته راځي او حتی د دوی کور ته د ننوتو هڅه کوي. د سید علی شاه په خبره بیا وروستو په دغو تورونو یې د ګلپانې د ورور صدام حسین په مدیت کې د دغه 30 کلن کس عبدالله پر ضد مقدمه درج کړه.
پس بیا رونا هغه داسې دماغي لږ مزور دی که نه بیمار دماغي، او چېرته به د ګلپانې ګانې مانی بې اورېدلې یو ځل راغو دې کور ته نو دی ونیو دی چې کوم نه راوستو بیا وروڼه ورپسې راغه هغه یو میډیکل پوټون ارس در وړه نو د هغې چې کوم د کورنۍ فیملي وه هغې ورته په ضمانت باندې پرېښه. بیا په دویم ځل بیا چې کوم دی راغلی دی بیا هغې وروڼه ورپسې راغه بیا ورته په ضمانت پرېښه. اوس دا بل ورځ بیا چې کوم دی راغلی و بیا چې کوم دی ګیټ مخې ته ولاړو دی ورپسې راوتلي دي ورته چې څه پوزیشن.
سید علی شاه زیاتوي چې د دغه کس عبدالله نه مو پلټنې وکړې، نو هغه وایي چې د ګلپانی مینوال دی او ورسره د ملاقات ترڅنګ واده کول غواړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیښور د شرقي پولیسو تانی چارواکي سید علي شاه زیاته کړه چې عدالت دغه کس چې عبدالله نومیږي د مئی پر شلمه د یو چا د زورونې او د کور مخې ته بغیر د اجازه د ودرېدو په دفاتو کې جیل ته استولی. سید علي شاه زیاته وی چې ګلپاڼې ته هیڅ خطر نشته او نه یې د پولیسو نه د سیکیورټۍ ورکولو غوښتنه کړې. د دې راپور لپاره مو د ګلپاڼې د هغې ورور صدام حسین او خاوند رشید زازی سره په بیا بیا رابطه وکړه، خو هغوی پر دې موضوع د خبرو کولو نه ډډه وکړه.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
مشال ریډیو دا اوریدونکو او په پیښور کې د ماسیګر سلور نیمې بجې کېدونکو د سنې لنډ خبرونه دا دي چې د پکتیا د ډنډې پټان او د کورمې د خرلاسیو ترمنځ لاره نن سهار د تجارت لپاره پرانستل شوې ده. په کورمه کې د تاجرانو د ټولنې ځایي مشر سید مبین حسین مشال ریډیو ته ویلي چې په لاره د ګاډو تګ راتګ پیل شوی دی. دا لاره وروسته ده چې د ځایي خلکو په وینا د مې په 14 او 15 د پاکستاني ځواکونو افغان طالبانو ترمنځ په نښتو کې دواړو غاړو ته مرشوبله واوخته. دغسې اوریدونکو یو بل خبر بیا دا دی چې د شمالي وزیرستان د جینکو هغه شخصي سکول بیا رغول شوی او درسونه پکې پیل شوي چې یوه نیمه اونۍ مخکې په بمونو الوزول شوی و. په شبه کې د آفیا ګرلز اسلامي سکول په نوم د دې ښوونځي بنسټګر بهادر خان پښتین پرین مشال ریډیو ته ویلی دی چې د سکول لورانې درست یې د جنکو د تعلیم سلسله ودرېدلې وه، خو اوس به نه ودرېږي. هغه زیاته کړې چې له وزیر اعظم شهباز شریف مننه کوي چې سکول یې ورته بیا ورغوه او ماشومانو ته یې لیپټاپونه ورکړل. دغسې اوریدونکو بل خبر بیا دا دی چې د پاکستان حکومت د کرغستان له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د مې 14 او 13 ترمنځ شپې مهال په بهرنیو زده کوونکو تشدد کوونکو ته دې سزا ورکړي. د پاکستان مرستیال وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د مې په 14 د قزاقستان په سرخار استانا کې په دیړه د کرغستان د بهرنیو چارو له وزیر سره لیدلې دي. او دا اوسنی لنډ خبرونه اوریدونکو اوس وخت شوه دي د نیوز خبرونه د مشال ریډیوي مجله د خبرونه زموږ همکار نجیب عامر جوړه کړې ده. راځي چې ورته غوښ شو.
د مشال ریډیوي مجله د مشال رډیوی مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه ومني. دا ونې له نازک خیاله شاعر او پیوړی لیکوال عارف تبسم سره د هغه پر ادبی ژوند خبرې کو. نوموړی د لورالای یا بوري سیمې سره تړاو لري. نوموړی تر 14 صنفه یا بی اے پورې زده کړې په خپلې پلرنۍ سیمه کې کړې دي او بیا د کوټې پوهنتون په انګلیسي ادبیاتو کې د ماسترۍ تر کچې لوړې زده کړې کړې دي. عارف تبسم دویمه ماسترۍ له همدې پوهنتون په نړیوالو اړیکو څانګه کې کړې ده. هغه له هغې وروسته د بیلابیلو کورنیو نړیوالو ادارو سره په مهمو څوکیو کار کړی دی. د نوموړي د شاعرۍ درې کتابونه چاپ شوي دي. د هغه د نثر ځینې ټولګې هم خپرې شوې دي. یو ناول هم لیکلی دی او د تحقیق تر څنګ ژباړې هم کوي. د عارف تبسم په شاعرۍ کې د خیال د اوچتوالي تر څنګ واضح پیغام هم موجود دی او شاعري له موسیقۍ سره هم په اسانه بدرګه کېدی شي. له عارف تبسم سره د مجلې د دې ګڼې لپاره په اسلام آباد کې د مشال رډیو همکار راشد خټک خبرې کړې دي.
سلامونه استړی مشه عارف تبسم سر تاسو څنګه جوړی ښه صحت مو خدای ډیر مننه چې موږ ته مو وخت راکړ.
ډیر مننه راشد جان تاسو ستړی مسي مننه چې زمو دلته مل مکړې ما او لم سره خبرې کوي.
څنګه د ادب تاسو مخه څنګه شو ادب څنګه راغلی؟ تاسو خو سیاسي ځان هم لرئ او د کوم خلکو سره مناسبه پاسته وا چې تاسو دې لارې ته برابر کړی یا تاسو خو په مخه سړی خپل دلچسپی وی ذکر راځي خو د څه خو به هم یو سوق وی چې تاسو سره مرسته کړي په دغه لار کې تاسو په علاقې کې لورلای کې په هغه وخت سوق تاسو لوی لوی لیکوالانو شاعرانو چې تاسو ته الهام اخیسته دي.
او دا کوم خبره چې تکه چې هغه کوم وخت چې ما ادب ته مخه کړې ده دا بزبه درته وایم چې د اتی ایم لسیزي اخري کلونو او کله چې ما ولیکلو ته پام سو او کدی سی لکه موږ چې دا وایي پر انسان کې یو فطري صلاحیت موجوده وي چې هغه لیکل کوي نو هغه وخت کله چې په نم او لسم ټولګي کې وم په سیاست کې هم اکټیو وم د ملت پالو چې کوم ګوندونو دغه کوم د زده کړو یا د زده کوونکو کوم تنظیمو دغه برخه وم په کالج کې هغه صدر پاتې شوم او په سیاست کې هم اکټیو وم او هغه وخت مې د لیکلو باندې هم پیل کړی دی او خصوصا په پښتو شعر لیکلو باندې هم پیل کړی دی دا اخبار او رسالې به ما کتلې پاره کې به دا شعر ویلی اکثره به په اردو کې ویلی خو زما دلچسپی ور سروانو په پښتو کې هم د څه لیکلو کوشش کړی او څمات ګوډي غزلی ورته وایي څمات ګوډ شعرونه مې لیکلي وو نو په هغه وخت کې زموږ استاد وو په سکول کې چې موږ ته به انګریزي را ښووله خدای یو بخشي غازی خان جاذب صاحب نو ما د خپل لیکلي هغوی ته ورکو ما چې تاسو ته وګورئ چې دا اوس د شعر په ټول باندې پوره دی که نه دي پوره خو هغوی ما ته وویل چې زه به زما خپل استاد دی زه به هغه ته دا ورکم او له هغه څخه به بیا مشوره پر واخلم نو هغه اوس د ده چې کوم استاد و هغه سید خیر محمد عارف صاحب و او چې بیا زما هم یو تعلق ورسره پیدا شو زما د دې ماتو ګډو شعرونو په نتیجه کې بیا هغوی زه یو مشاعرې ته وبللم او زه هغه مشاعرې ته ورغلم او بیا هغوی زخه ما د شعر او د ادب بنیادی زده کړې سي دي بیا کړې دي او په کوم وخت کې چې په لورالای کې دا ادبي سرګرمیاني شپ طریقه باندې روان وي نو په هغه وخت کې سید خیر محمد عارف سي دي هغه د پښتو ادبي ملګري چې تنظیم تر اوسه پوری په لورالای کې فعال دي دا هغه مشر وو او له دې سره سره پروفیسر نواز مایل صاحب هغه وخت په لورالای کې د لورالای په کالج کې موجود وو لا غوی سر به موږ ناست پاست کېدلې دغه رنګای مرحوم حاجی مرزا خان پیڅای صاحب وو چې هغه به مختصر کیسې لیکلې او هم دا رنګ نور ډیر ځوانان او ځینې سینیر لیکوال او شاعران هغه وخت په لولای کې موجود وو چې لا غوی سره زما هم انټریکشن کېدې او لا غوی زخم زده کړې کولې خو د شعر بنیادی زده کړه او د شعر اصلاح ماته سید خیر محمد عارف صاحب را کوله خدای دې ژوندۍ لري خدای دې صحت ورکړي نه یوازې بل غوی زخه شعر زده کړی دی بلکې زه خدا وایم چې په خپل ژوند کې چې د شرافت کم یو مجسم تصویر کمال لیدلې دی نو هغه سید خیر محمد عارف صاحب دی لاغه زخه یوازې شعر نه بلکې د ژوند زده کړې کېدلې بیا مایل صاحب رنګه لیکوال موجود چې هغه په اردو کې په ډیرو کړکیچونو موضوعاتو باندې بحثونه کوله او په اردو کې به اردو په مختلفو رسالو کې به د هغه لیکل راتلل په پښتو کې هم په نویو موضوعاتو باندې لیکل کول نو دا هغه یو بنیادی تربیت کاوه د پښتو ادبي ملګري په شکل په لورالای کې ماته را په برخه شوه او زما رنګ نور ډیر ځوانانه وروزل نو دا یو سلسله له هغه وخت څخه له ادب سره زما تعلق پیدا شوی دی او د ادب په دې ډګر کې زه راغلی
شاعر په هیڅ مشهور په خلکو کې خو په ادبي دنیا کې خبردار چې تاسو یو ناول لیکلی دی او زما د پر هم د خوشحالۍ خبره ده ځکه چې موږ نثر لږ لرو بیا ښه ناولونه خو بیخي لږ لرو د ګوتو په شمار سودي نو دغه ناول د موضوع په هکله راته ووایه چې په دې کې څه دي موضوع یې څه دی کومه زمانه ښایي او غټتي وړوکې دی ځکه چې زمونږ زه اوس زنه ملګري ناولونه لیکي نو هغه داسې چې لکه لنډه کیسه چې لږه اوږده کې نو ناول ورته نشي ویلی اوږده لنډه کیسه ورته ویلی شي یا ناولیټ ورته ویلی شي نو ستاسو دا ناول چې دی دا څنګه ناولیټ دی اوږده لنډه کیسه ده که نه دا ناول په هغه حساب برابر دی
صحیح وایه نه ناولیټ نه دی باقاعده ناول دی او د ناول کوم یو سټنډرډ تعریف کته وګوري هغه ودا وای چې هغه کیسه ناول بلل کېدلای شي کوم چې تر 15000 زیات توري ولري او تر 15000 خو هغه کم از کم دی خو تر 15000 چې زیات توري ولري نو هغه کیسه هغه ته موږ ناول ویلای شو تر دې چې را کم نو هغه بیا د ناولټ په زمرا کې راځي هو بالکل یو کوشش مې کړی دی نوې کوشش مې کړی دی دا ناول مې لیکلی دی خو دا ناول یو تاریخي ناول دی یو داسې تاریخي ناول دی چې هغه زموږ په سیمه کې کوم چې موږ جنوبي پښتونخوا ورته وایو کوم چې وخت برټش بلوچستان د دې پر ځینې واقعاتو باندې پر ځینې حقیقي واقعاتو باندې دا مشتمل دی او بیا ظاهره ده نو پاره کې به یو فکشن او د فکشن سټایل سي دی هغه به هم موجود وي نو په دې کې د انګريزانو هغه زمانه ده چې دلته به د انګريزانو خلاف د ازادۍ د پاره زموږ اتلانو او زموږ چې کم خلکو هغوی به کوشش کولو په دې کې بیا مختلفه کیسې سي دي ظاهره ده د مختلفو بابونو په شکل کې راځي چې په هغه کې بیا ځینې داسې واقعات هم شته چې هغه به د ګندمک معاهده څنګه کیږي د ډیورنډ کرښه څنګه راستل کیږي او بیا د کوټي سیوی پښین او سیوی او لدې سره سره بیا د لورلای او د جوب علاقې انګریزان څنګه ترلاسه کوي نو دا پر تاریخي پس منظر سي دی هغه د یو کیسه په شکل کې دی ناول په شکل کې مارخص دي او بیا لدې سره سره د پاکستان د جوړېدو وروسته هم د دې علاقې کم یو سیاسي ارزښت دی یو سیاسي بحث دی په دې باندې دا کیسه د ناول سي دی هغه د غلری خو اوس ما کوشش دا دی چې موږ خپل تاریخ چې د ناول په ځبه کې یا د دارګه کیسو په ځبه کې خلکو ته او خپل نوې نسل ته بیان کو نو هغه بیا زیات په پیژې په ځای د دې سي هغه د تاریخ ستوخ کتابونه لولي او په واقعاتو کې دی ورکوي نو که واقعیت اصل وي خو هغه ته یو د یو خوند د یو فکشن شکل ورکې نو هغه په زیاته ښه طریقه باندې تلوستونکو بوري رسیږي خو خبره دا ده چې دا واقع خو زموږ د کرامي واقع ده دا ناول سي دي دا زموږ په خپل تاریخ باندې اډانه لري خدا ما لیکلی په اردو ژبه کې دی نو دا یو فرق شاید پکې وي
دا تاسو اردو کې لیکلې دی نو تاسو خو د پښتو لیکوال یا پښتو کې مو مضمون تجزیه تبصیره کره کتنه نقد شاعری په پښتو کې لیکای او کوي نو دا اردو کې مو څنګه اراده وکړه دا فیصله مو څنګه وکړه چې دا په اردو کې ولیکل شي باید
ستاسو خبره صحیح ده سز ما اصل د لیک میدان سه دی هغه خو پښتو ده خو ما په اردو کې وخت په وخت باندې لیکل کړی دی ما ځینې ترجمه داسې دي چې هغه مطلب برټش بلوچستان په نوم یو کتاب دی هغه مال انګریزي څخه ژباړلې دي خو په اردو کې مې ژباړلې دي دا ناول او دا غم یو مقصد وو او د دې ناول هم یو مقصد دی چې زه دا په اردو ژبه کې لیکم نو تر ډیرو خلکو پورې ورسیږي یعنی تر هغه خلکو پورې هم ورسیږي چې له موږ سره مشترک تاریخ لري تر هغه خلکو پورې هم ورسیږي چې له موږ سره د دې سیمې په اړه باندې ځینې نور مشترکات هم لري او ځینې داسې موضوعات یا ځینې داسې تاریخي شیان دي چې پر هغه باندې موږ اختلاف هم سره لرو نو ما دا شاید دا کوشش کړی دی او نه پوهېږم چې دا به څومره کامیاب وي چې هغه ځینې اختلافي موضوعات او ځینې هغه متنازع خبرې هم د دې ناول په ذریعه باندې ما کړی دي چې د دې تر شا کوم حقیقتونه دي هغه زره برسېره کړم نو دا یو بنیادی وجه ده چې تر ډیرو خلکو پورې ورسیږي او څوک چې پښتو نسی ویلی او پښتانه هم څومره پښتانه پښتو ویلی چې دا خو په خپل ځای باندې یو سوال دی هغه په اردو کې اکثره پښتانه هم په اردو کې زیات رښه په پوهېږي خو د نورو خلکو دپاره به هم دا یو 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 نوی شایوي او هغه به زموږ د علاقې په تاریخ خبر سي هغه به زموږ په اتلانو او زموږ په خلکو او زموږ په تاریخي پس منظر باندې به هم پوه سي نو د دې مقصد دپاره ما دا په اردو ژبه باندې لیکلی
دلچسپي د ناول سره ده تبسم صاحب خو موږ به د اورېدونکو خیال هم ساتو دوی شعرونه اورېدل غواړي تاسو نه نو تاسو کده شو که چې یو درې غزلې په خپل غږ کې واوره ورته چې زمونږ اورېدونکو په خوشاله شي موږ به هم خوند واخلو
درې غزلې به راشد جانه ډېرې زیات شي خو زه دوه غزلې به لږ اورېدونکو سره شریک کړو دی سی لتا څنګه به درک د رهبره لتا څنګه به درک د رهبره لسرو زرم زک ډک د رهبره یو هجوم دی هلته دلته سره تشتی یو هجوم دی هلته دلته سره تشتی کاروان رکت لار ورک د رهبره او بیا مو اچوی د نیوی جنگ و اورتا بیا مو اچوی د نیوی جنگ و اورتا هر وخت سره را باندې زک د رهبره Thank you.
چا په دنګو ظلمو ډکی هدیرې کړې، چا په دنګو ظلمو ډکی هدیرې کې پښتنه خاوره نازکه ده رهبره، او د توپک په ذات او نسب ملش پوکا، د توپک په ذات او نسل ملش نسب ملش پوکا، توره بیا له کوم مسلکه ده رهبره، او په دې خاوره چې ته هره بلا وینې، په دې خاوره چې ته هره بلا وینې، را اوښتې له اټکه ده رهبره. خوری او هم احسان اور باندی کاندی، هم خوری او هم احسان اور باندی کاندی، نن پشتو پس پک اس پک دا رہبرا، او تبسم وای چی خدای دی توفیق در کی، تبسم وای چی خدای دی توفیق در کی، ارادہ دی منم کلک دا رہبرا. بل غزل یو څو شعرونه، لیونای می کی ما وباسی لحالا، لیونای می کی ما وباسی لحالا، خبر نوم د ساکل د کمالا، لیونای می کی ما وباسی لحالا، خبر نوم د ساکل د کمالا، او پلوی زړه لمیخانه امراوتلی، پلوی زړه لمیخانه امراوتلی، زما مخ ته چرانه شه دیوالا، او دا د کوم کافر ملا تعویز اثر دی، دا د کوم کافر ملا تعویز اثر دی، نمی وزی تل زړه نمی ل خیاله، او مریدی می استاد عشق بوله کړي، مریدی می استاد عشق بوله کړي، لری نسم اوسه دا استال جماله. بل شعر دی چی د شار زبن ته د کلی خوند ور ګټ کړو، د شار زبن ته د کلی خوند ور ګټ کړو، چې می کور کې مرغه جوړ کړ لزاله، او خله را کړ نو به خود ناره و هما، شعر دی چې خله را کړ نو به خود ناره و هما، دا میراث را پات سوې ل خوشاله، او زما جبا خو پښتو پتا خوجه ده، زما جبا خو پښتو پتا خوجه ده، پنړی کې شیل سیالو سره سیالا، او سپموای سپموای ما له هیڅ رنگ او نسلا، سپموای ما له هیڅ رنگ او نسلا، ویش امینا تبسم بوري والا. نو زما خیال دی چې بس دا دوی غزلی با کافی وی چې له اوریدونکو سره شریک سي.
معاصر ادب ته په کم نظر ګورئ تاسو، اوس چې د کم پښتو کې شعر لیکل کیږي، لنډه کیسه لیکل کیږي، یا نقد څنګه کیږي، دا کره کتنه چې په کم لور روانه ده، یا ناول څنګه لیکل کیږي، یا څه نوی دغه هم راغله یو وخت کې خلکو کوشش وکړو چې د فورم په لحاظ په شاعرۍ کې نوې تجربې وکړي، تاسو په کوم نظر ورته ګورئ؟ د نو تجربو ته هم او د معاصر ادب ته هم.
مننه دا تاسو کوم سوال دی، د معاصر ادب او شعر او کمیونیټي تجربې سکیږي و دې ته په کوم نظر ګورئ؟ دا خپره د یو پی ایچ ڈی تھیسس دی، که څوک په صحیح معنی باندې یو علمي کار په دې باندې وکړي نو شاید یو نتیجې ته به ورسیږي چې د دې آیا پرمختګ کړی دی پښتو ادب، دا معاصر ادب خصوصا، او که شاته پاتې شوی. تر کومه حده چې زما خپل نظر دی، زما خیال دا دی چې ډیر زیات پر مخ باندې نه دی تللی زموږ ادب چې دی، لکه ته چې وایې چې زموږ شعر او زموږ ادب اوس هم شاید په ډیر زړو کلونو کې ګرځي را ګرځي. بلې خوا ته که موږ ګورو نوې نوې تجربې هم کیږي، او تجربې خو اوس دومره اسانه کار سو سی بزه کور کښېنم او له ځان سره یو څو لیکې ولیکم، او هغه ته چې مې هر نوم ورکوي او هغه به د یو تحریک په طور باندې زه شروع کړم، او پر فیسبوک باندې دا کوم چې موږ وایو چې سیاست ته پاپولیسټ دغه ښکار سو، ټرینډ ښکار سو، نو دارنګه ادب هم دا د پاپولیزم ښکار سوی دی. یعنی یو شعر
یو لیک هغه وخت زیات ښه ګڼل کیږي چې هغه پر فیسبوک باندې یا پر دا ټولنیز رسنیو باندې څومره لایکس اخلي, څومره خلک یې خوښوي, څومره خلک هغه ته پر هغه باندې کمنټ کوي. د دې معیار دا دی او زما نو د خیال چې دا معاصر ادب ته ګټ اور کړی دی یا په معاصر ادب کې دننه نوي نوي تجربې چې دی هغه را پاللې دي. بد پاپولیزم ښکار دی ادب هم, خصوصا زموږ کم نوي لیکوالان دي, زموږ کم ځوانان لیکوالان دي, هغوی د یو شعر یا د یو ادب پاره معیار هغه وخت شګنی چې هغه پر فیسبوک باندې تر ډیرو خلکو پورې ورسېدی, ډیرو خلکو پر هغه باندې خبرې وکړي. په هغه کې دننه هغه علمي کچه چې کومه ده هغه هغه رنګ نه ده پاتې, نه په نقد کې, نه په شعر کې, نه په فکشن کې. اوس کڅوم نو موږ سره ذرایع ډیری دي تر خلکو د رسېدو لپاره, د ټولنیزو رسنیو له لارو موږ په زرګونو خلکو پورې رسېږو. اول به مو یو مشاعره کوله نو کبه شل یا پنځوس کسان موجود و, تر هغو پورې به خبره کېدل یا ناسته به کېدل, نو صرف شاعران به په هغه کې ناستو, هغوی به پر شعر پر ادب باندې خبرې کېدل. لیکن هغه وخت زما په خیال باندې یو معیار پکښې وي, یو معیاري کار په ادب کې دننه کېدی, په نقد کې هم, او خصوصا سکم زموږ لیکوالانو د هغوی ترمنځ یو مضبوطه یو فزیکل ربط چې دی هغه موجوده وي. لیکن له څه وخته چې دا د میډیا او خصوصا د دې ټولنیزې میډیا لارې راغلي دي, نو ادب ته که څه هم تر خلکو پورې د رسولو کوشش کړی دی, لیکن ځینې خلک چې دي هغه بیا شاید په یو د تجربو په نوم باندې تر خلکو پورې یو داسې صنفونو رسولو هم کوشش کړی دی چې هغه شاید نه پاغه کې شعریت وي, نه پاغه کې نثریت وي, نه پاغه کې فکشن وي, نه پاغه کې ته دا ویلی سي چې یو داسې نوې خبره سوې ده یا داسې یو نوې په نقد کې دنه یو نوې تیوري راوړې ده چې پر هغه باندې زموږ ادب سي دي هغه ډېر پر مخ باندې تللی دی. نو زما خیال دا دی چې معاصر ادب کې اوس هم ډېر کار پاتې دی. نو څومره مواقع چې موږ ته موجوده دي, موږ ادب یو سنجیده کوشش باندې تر هغه ځای پور نه دی رسولی, د دې موکو زو خمغه فائدہ نه دا اخستی لکه څنګه چې له دې څخه فائدہ اخستل کېدلای شي. نو پاپولیزم باندې کتر روان وي او کته دا د پاپولیست لکه سیاست کوي او که پاپولیست ادب لیکي, نو زبانه دی خیال پدې کې دننه معیار, پدې کې دننه فکر, پدې کې دننه یو افادیت ته پیدا کولای شي. نو بیا به هم دغه رنګه لکه څنګه چې زموږ د نن پاپولر سیاست دی چې هلته به بیا خلک نظریه ته نه ګوري, هلته به بیا خلک به شخصیت ته ګوري, هلته به بیا خلک ودې ته ګوري چې دا خبره سیدې سړی وکړه, دا خبره نوې ډول دا نوې ده, او پنځه کسان نور هم ول دا نوې ده, یا دا صنف نوې دی, یو درو کسان نور هم پر فیسبوک باندې ول دا نوې دي, نو بس بیا دا یو تحریک دی او بیا هغه بکشینی هغه به دومره دعوی کوي چې ما په ادب کې دومره کار کړی دی او ما دومره نوښت کړی دی, زه دومره نوښتګر یم چې زه تر ما خو بل تر خوشحال خان واخی بیا تر اوسه پورې بل نه دی پیدا شوی, نو زه پیدا شوم. نو دا پاپولیزم په ادب کې دننه زما خیال د ادب د ګټې, د ادب د ښه مستقبل لپاره, د ادب د ودې لپاره یو بهتره عمل نه دی.
دغه څنګه د ارزوي راتلونکي د پښتو ادب راتلونکي ته څنګه چې دا به خوشي وکنه, زه خو خلک خبره کوي چې موږ په سلور سوه کاله کې بل خوشحال پیدا نه کو, بل رحمان مو پیدا نه کو, نو دا به څنګه شي؟ خو زما خیال چې وخت په تیر شو نو دغه اوس کم خلک چې دام په یو وخت کې کلاسیک درجه واخلي, ستاسو څه خیال دی په دې اړه؟
زما خیال دی چې راتلونکي یا مستقبل چې دغه په نن پورې اړه لري چې نن څه روان دي, دا نن چې دی دا نن به دا فیصله کیږي چې سبا یا د سبا بنیاد چې دی هغه به پر نن باندې څنګه اوږدو او سبا به څنګه هغه روښانه وي او که باغه نور په تیارو پورې ډکي. ما د پاپولیزم خبره وکړه چې په ادب کې پاپولیزم ډیر زیات دی نن سبا په ادب کې, او ډیر زیات پاپولیست تخلیقات چې دی هغه کیږي, نو چې ودې ته وګوري بیا سړی لږ خوشبیني چې دی هغه لږ کم شي. لیکن د دې مطلب دا هم نه دی, ما چې د تیر سوال په جواب کې دا وویل چې ټول ادب هم داسې نه دی چې هغه د پاپولیزم ښکار شوی دی, لیکن هغه خلک چې د تر میډیا پورې لاسرسی لري, تر ټولنیزو رسنیو پورې لاسرسی لري, هغوی یو رنګه د پاپولیزم ښکار شوي دي او ادب یې پر هغه خوا باندې روان کړی دی چې څوک یې څنګه خوښوي. خو په ادب کې دننه له خوشحاله پس هم موږ ډېر نمونه پیدا کړي دي. یقینا ستا دا خبره صحیح ده چې دا د نن سکم شاعران دا به سبا کلاسیک وی او داسې دی نو اوس کته هرڅو وای خو موږ د خوشاله پس حمزه لرو موږ د خوشاله پس کلندر لرو موږ د خوشاله پس سایل لرو موږ درویش لرو موږ ګوهر لرو موږ خیر محمد عارف لرو موږ نور ډیر داسې لیکوالان او شاعران لرو چې د نن ځوانانو شاید هغه لوستلی هم نه دي او هغه تر د ځوانانو پورې رسیدلی هم نه دي. نو زما خیال دا دی چې د پاپولیزم ټرینډ د خیر اوباسي او ادب خصوصا چې دا کوم نمونه ما واستل چې ځینې پکې وسوم ځوان دي چې له دغو سره د ادب او د ځوان کهول یو تړون پیدا شي او په صحیح معنا باندې زما خیال دا دی چې بیا دا ویلی شو چې د ادب راتلونکی چې دی هغه به روشنه وي او په دې کې به تبدیلی به راځي، یقینا به راځي، بدلون به راځي او هغه بدلون چې دی هغه د ښه بدلون هم راتللی شي او داسې بدلون هم راتللی شي چې موږ به هغه معیار ته نه ورسېږو کوم معیار ته چې د دنیا نور ادب روان دی. نو یقینا بیا به هم خوشبینه به اوسو، پاپولیزم پر خپل ځای، لیکن معیاري ادب اوس هم تخلیق کیږي او هغه اوس هم موجود دی او هغه له دې پاپولیست پلیټفارم څخه دا وخت لري دی. نو چې دې ته وګورو نو بیا دا ویلی شو چې پر روان وخت کې به هم پښتو ادب وده مومي او په دې کې به خامخا معیار نور هم پر مخ باندې ځي، خو دا سنجیدګي غواړي او دا یو فکر غواړي، یو سوچ غواړي او دا فکر او دا سوچ په پاپولیزم کې زما په خیال باندې نسته.
د رڼا پل ستاسو د شاعرۍ اخیری مجموعه اخیری ټولګه ده کنه؟ د رڼا پل دغه نه پس مو نور شاعری کړی ده کنه؟ او تر اوسه مو څو کتابونه د شعر او د نثر چاپ شول او ناچاپه څو پرتري د ناول په شمول کده هغه نمونه راته لګو اخلي؟
صحیح وای، او رڼا پل سدي غزما اخري شعري ټولګه ده، یعنی تر دې مخکې د ونورم شعري ټولګه چاپ شوی دا درېمه ده او دغه پسوم شاعری خونو کوم خوس کتل نه ده دومره به وي هم نه سی وبل مجموعه په چاپ سی خطر دی سره سره مطلب ټوټل می نه کتابونه استیاق چاپ دی په دی کې دوه ترجمه دی، یو می له پښتو څخه اردو ته ژباړل دی، یو می کتاب می له انګریزي څخه اردو ته ژباړل دی. دارنګ می زینې مقالې یا سیمینارونه سی دی داغه سره ټول کړی دی، یو دوه کتابه پر هغه باندې هم مشتمل دی چې یو په اردو کې دی د زبو د ګلوبلایزیشن په اړه، بل په پښتو کې دی د پښتو ادب او امن په اړه. له دې سره سره مې دوه نثري مجموعې هم چاپ شوې دي، په هغه کې ادب او له ادب سره تړلي موضوعات هغه مې څېړلې دي. اوس چې کوم ذکر وسو په شروع کې یو ناول دی هغه مې لیکلی دی او د اختر پس به انشاءالله چاپ شي. او له دې سره سره مې دا د ژباړو د معیار په اړه باندې یو کار روان کړی دی چې دا زموږ پښتو ادب کې کومې ژباړې سوي دي او دا څنګه سوي دي او د دې له کومو کومو ژبې سوي دي، مطلب دې یو تنقیدي یو جاج دی، یو چا ترجمه کړي دي او کومې دعوې کړي دي. نو د هغو دعوو یو رنګه تنقیدي جایزه ده چې آیا دوی استاد د ژبو زخه ترجمه کړي دي که د ترجمو ترجمه کړي ده، خو نو مې دا ور کړی دي چې ما د اصل متن څخه ترجمه کړی ده. نو دا یو تنقیدی د قم پکې مو، د دې علاوه مې نورم ډیر مختلف موضوعات باندې لیکل کړی دي، هغه هم چې راټول کړي او کتاب په شکل کې جوړی دي. بل دا کل کار دی چې مې کړی دی، بس دا ناول چاپ شنو غوا لس چاپ کتابونه به ولرم.
دا عارف تبسم چې د راشد خټک پوښتنې ځوابولې، اوس درته زه د عارف تبسم یو غزل وړاندې کوم چې په ختمېدو به د مجلې دا غاڼه هم پای ته ورسیږي. ویخو سترګو ته خوبونه مې پیدا کړو، ویخو سترګو ته خوبونه مې پیدا کړو، شپه ژوندی مړه تعبیرونه مې پیدا کړو، د آسمان سینه کډکه د لستورو، د آسمان سینه کډکه د لستورو، په سپوږمۍ کې هم داغونه مې پیدا کړو، د پلزن په برکت به در رسېږم، د پلزن په برکت به در رسېږم، ته خو ولاړې او ستا پلونه مې پیدا کړو. چې تر سپین او تور راووتم کلا چې تر سپین او تور راووتم کلا د ژوندون و رنگونه مې پیدا کړو ما خو کانی د وطن را ټولولو ما خو کانی د وطن را ټولولو ملغلر یو لالونه مې پیدا کړو خلاصوم لخپل بخو به زنجیرونه خلاصوم لخپل بخو به زنجیرونه گرزم گورم کلاسونه مې پیدا کړو س بحال د یو رکلی درته وایم س بحال د یو رکلی درته وایم سړی ورکت یو کورونه مې پیدا کړو تبسم کار د عشق کله ختمیږي تبسم کار د عشق کله ختمیږي زما زیات نور کارونه مې پیدا کړو وی خو سترګو ته خوبونه مې پیدا کړو شپه ژوندۍ مړه تعبیرونه مې پیدا کړو.